بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د سه شنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د سلوغې میاشتې 13مه، د 1444 قمری کال د رجب میاشتې 16مه، او د 2023 زیږدیز کال د فبروري میاشتې 8مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم ترڅو د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به مسکو ته د شمخانی د سفر او د ایران او روسیې د اړیکو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د اسلامي انقلاب د بریا 44مې کلیزې په اړه یوې مرکې ته غوږ شئ چې ګډونوالې د پوهنتون استاد پروفیسور کومیل قزلباش دی. وروسته به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو، او په پای کې به هم د لمر په حضور کې خپرونه تاسو ته وړاندې شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د ملتیا په هیله راځو د خبرونو اوریدو ته. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی: ټولو خلکو پورې د اسلامي انقلاب د لاسته راوړنو اړوندول، د مشق ته د ایران د بشر دوستانه مرستو رسیدل، د مسکو په ناسته کې د افغان طالبانو د استازي نشتون، او د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د 240 فلسطینیانو شهیدانیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. ښاغلی رئیسی وایي چې د ایران اسلامي انقلاب لاسته راوړنې د ایران ټولو خلکو پورې اړه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د توحیدي مذهبونو له پیروانو سره په کتنه کې وویل، اسلامي انقلاب او د هغې لاسته راوړنې د ایران په ټولو خلکو، هر قوم او مذهب پورې اړه لري. د ولسمشرۍ اطلاع رسونې برخې د راپور له مخې، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د دوشنبه په ماښام د اسلامي انقلاب د بریا د 44مې کلیزې د منځنې په غونډه کې وویل، د فجر د لسیزې ورځې ټولو ته د اسلامي انقلاب د سترو بریاو یادونه کوي. د ایران ملت دغه بریاوې د هر چا د هوښیارۍ او استقامت او د ایران خلکو هر ژبې، مذهب او عقایدو سره د یو ستر ملت له امله دي. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران خلکو مقاومت او درېدنه د امریکا د ډیرو فشارونو د ماتې لامل یاد کړه. وویل دا د دې ښکارندوی کوي چې د ایران ملت باید خپل یووالی او وحدت ډیر کړي، او په مقاومت او درېدنې سره د خپل سیاسي، اقتصادي او کلتوري خپلواکۍ لپاره ډیر فعالیت او هڅه وکړي. ښاغلی رئیسی د خپلو خبرو په بله برخه کې د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته سپکاوی د ټولو پیغمبرانو او الهي او توحیدی دینونو سپکاوی یاد کړ، او زیاته کړه چې دا چې یو څوک خپل ځان ته اجازه ورکړي چې د یو دولت تر سیرو لاندې په نړۍ کې د نږدې 2 میلیارد مسلمانانو الهي پیغمبر ته سپکاوی وکړي، نوم یې ازادي نه ده، بلکې د ځمکې پر مخ خدای پیژندونکو ته سپکاوی او د بیان ازادۍ محدود کوونکی دی. د مشق ته د ایران د بشردوستانه مرستو د لیږدولو الوتکه ورسیده. دغه الوتکه چې 45 تنه د ایران خوراکي، روغتیایي او درمل پوکي بارو، نن سهار د دمشق هوایي ډګر ته ورسېده. د دوشنبه په سهار د ریختر په کچه د 2.8 درجې زلزلې د ترکیې سویل او د سوریې شمال ولړزاوه.
چې د وروستیو شمیرو لمخې د دغه زلزلې لعمل د مړو شمیر 15300 او د ټپیانو شمیر لسګونه زره کسانو ته رسیدلې دی. دیرنا د خبر لمخې د سوریې د ملکی چلند ادارې مشر مخکې اعلان وکړ چې د ایران، متحده عربي اماراتو، روسیې او هند د بشري مرستو 45 به د سه شنبه په ورځ د دمشق او لازقیه هوایي ډګرونو ته ورسیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یوې بیانیې کې د ملګرو ملتونو له غړیو هیوادونو، د دغه سازمان له سکرتاریات، د سره صلیب له نړیوالې کمیټې او له نورو دولتي او غیر دولتي بنسټونو وغوښتل چې د وروستۍ زلزلې له امله رامنځته شوی بشري ناورین حل لپاره د سوریې له حکومت سره مرسته وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت هم له هغو هیوادونو او بنسټونو څخه چې د دغه هیواد له خلکو سره یې پیوستون څرګند او په دې سختو حالاتو کې یې د مرستې لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی، ډېره مننه وکړه. قدرمن اوریدونکو، اوس مو پام راړوم د ترکیې د زلزلې په اړه. له کابل څخه زموږ د همکار فضل غنی حقمل را لیږل شوی راپور ته چې یو ځای اورو.
د طالبانو حکومت او ګڼو سیاسي مشرانو په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې د ځاني او مالي زیانونو پر رامنځته کېدو ژوره خواشیني ښودلې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې پر رامنځته شوو تلفاتو خپل ژور خفګان څرګند کړی. ډاکټر عبدالله په یو لنډ خپور شوي پیغام کې ویلي، د دې غمجنې پیښې په اړه د دواړو دوست هیوادونو حکومت او خلکو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. همدارنګه د ملي دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په کابل کې د ترکیې هیواد له سفیر جهاد ارګینای سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. په دې کتنه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر د ترکیې په هیواد کې د وروستیو زلزلو په هکله خپل خواخوږي څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت هم په ترکیې او سوریه کې د شوې زلزلې له کبله له یادو هیوادونو سره ژوره غمشریکي څرګنده کړې. یاد وزارت یو خبر پاڼه کې له اسلامي هیوادونو او نړیوالو خیریه بنسټونو او سازمانونو څخه غوښتنه کړې چې د دغه پیښې له قربانیانو سره مرسته وکړي. د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ګوندونو هم په جلا جلا پیغامونو کې د دې زلزلې او پراخو ځاني او مالي تلفاتو له کبله تسلیت وړاندې کړی او ویلي دي چې افغان ولس په دې غم کې له دوی سره شریک دی. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یو ټویټ کې په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې له امله له زیانمن شوو سره خواخوږي ښودلې او ټپیانو ته یې د بیړنۍ روغتیا غوښتنه کړې. د یادونې وړ ده چې په یادو هیوادونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او تر څنګ یې درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. فضل غنی، حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. د افغانستان د مسایلو څیړلو په موخه د ایران، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتي استازي په مسکو کې غونډه کوي، خو تر اوسه د دغې ډلې په استازیتوب د طالبانو د استازي د ګډون غوښتنه نه ده منل شوې. د ایرنا د راپور له مخې د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې طالبان به د منځنۍ اسیا هیوادونو، ایران، هند، پاکستان او د چین ملي امنیت شورا د منشیانو په غونډه کې ګډون نه لري. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ویلي چې افغانستان باید دغه هیواد په اړه په جوړو شویو غونډو کې ګډون او له خپل دریځه دفاع وکړي. ټاکل شوی د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، پاکستان، هند او چین د امنیت شورا د منشیانو غونډه روانونه په مسکو کې جوړه شي. دا پنځم ځل دی چې دغه امنیتي چارواکي د افغانستان په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو زیاتوالی او په کابل کې د ځینو لویدیځو او عربي هیوادونو د سفارتونو د فعالیتونو محدودیت د مسکو غونډې د ترسره کولو لامل بلل شوی دی. له افغانستان څخه د سعودي ډیپلوماټانو د وتلو روانه کیسه. ځینې سرچینې له افغانستانه در وتلو وروسته پاکستان ته د سعودي ډیپلوماټانو د لیږد خبر ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو سرچینو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ځینو بهرنیو عربي ډیپلوماټانو په ځانګړې توګه د سعودي ډیپلوماټان له دغه هیواده وتلي دي. د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې یوې ډیپلوماتیکي سرچینې او د دوو خبری سرچینو اعلان کړی چې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د تیرې اونۍ په وروستیو کې په کابل کې د بریدونو د زیاتېدو د ګواښ له امله له افغانستانه ووتل او پاکستان ته تللي دي. په همدې حال کې د طالبانو په وینا د سعودي ډیپلوماتانو وتل موقتي و، نه د امنیتي دلایلو له امله. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي، د سعودي عربستان د سفارت ځینې کارکوونکي د روزنې لپاره تللي او بیرته به راستانه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له افغانستان څخه دغه هیواد ته د سعودي ډیپلوماتانو د استولو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. له پاکستان څخه افغانستان ته د اسهارو قاچاق ناوړه پایلې لري. افغانستان ته هر ورځ د ډالرو د قاچاق لامل د پاکستان اقتصاد زیانمن شوی دی. د شفقنا خبری اژانس د سه‌شنبې په ورځ د نړیوالو رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هر ورځ له 5 میلیونو څخه زیات ډالر د پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي. بلومبورګ معلوماتي بنسټ افغانستان ته د ډالرو قاچاق په اړه په اشارې سره دغه کړنه د پاکستان د اقتصادي د کړکېج لامل ګڼي. د پاکستان د اسعارو ټولنې عمومي منشي محمد ظفر پراچا افغانستان ته د ډالرو قاچاق یو ګټور کاروبار وباله او ویل چې د اسعارو شپږ ویشت کسیزه ډله او سوداګر هر ورځ 15 میلیونه ډالر بهرنی اسعار افغانستان ته لیږدوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو مالی مشورتي شرکت هم د افغانستان د بازارونو ورځنۍ اړتیا له 10 تر 15 میلیونو ډالرو پورې اټکل کړی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د اړتیا نیمایي ډالر له پاکستانه قاچاق کیږي. البته باید یادونه وشي چې ملګري ملتونه د افغانستان د ډالرو د اړتیا اصلي برابرونکي دي. د روان زیږدیز کال له پیل تر اوسه 240 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د روان زیږدیز کال له پیل تر اوسه د 240 فلسطینیانو د شهادت خبر ورکړی دی. د فلسطین په نیوکی سیمو کې د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیستي پوځ د دښمنانه اقداماتو لړۍ دوام لري او د خپلو شومو موخو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ د فلسطین په بیلابیلو سیمو په تیره بیا پر لویدیځه غاړه بریدونه کوي او د فلسطینیانو شهیدانوي او ژوبلوي او یا یې هم نیسي. د قدس الاخباریه ویبپاڼې د راپور له مخې د فلسطین د روغتیا وزارت د روان میلادي کال له پیل تر اوسه د اردن د لویدیځې غاړې په مختلفو سیمو کې د صهیونیستي پوځیانو ډزو له امله 240 فلسطینیان شهیدان شوي دي چې په شهیدانو کې شپږ تنه ماشومان او یوه ښځه هم شامل ده. پرون هم د عقبه جبر پر کم د صهیونیستي پوځیانو په وحشیانه بریدونو کې 15 فلسطینیان شهیدان شول. نن سهار هم په نابلس کې د صهیونیستانو په بریدونو کې یو ولس کلن فلسطینی شهید شو چې له دې سره د روان کال له پیله په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو د شهیدانو شمیر 240 تنو ته ورسید. د فلسطین د مظلومو خلکو حقونه له اویا کلونو راهیسې د صهیونیست نیواګر رژیم تر پښو لاندې شوي دي. دغه رژیم په یاده موده کې د فلسطینیانو پر وړاندې تر ټولو زیات وحشیانه جنایتونه ترسره کړي دي. او وروستی خبر همدا چې امریکا د اقتصادي او مالي ناورین په درشل کې ده. د امریکا د مالی وزیر خبرداری ورکړی چې د اقتصادي او مالی ناورین خطر به د غیواد له ګواښ سره مخ کړي. امریکایي قانون جوړونکي لا هم نه دي توانېدلي چې د حکومت د 1.4 تریلیون ډالرو پور کچه لوړه کړي تر څو خپل نور لګښتونه برابر کړي. د ایرنا د راپور له مخې د امریکا د مالی وزیر جینت یلن د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که د کانګرس غړي د حکومت د پورونو د حد په زیاتولو موافقه ونه کړي، موږ باید په دغه هیواد کې د یو اقتصادي او مالي ناورین تمه ولرو. ایلن ټینګار وکړ چې د امریکا د کانګرس ټول غړي باید د پور حد د زیاتولو په اړه موافقه وکړي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، بیا هم تاسو خره غلاس وایو. د هم زموږ د سیاسي تبصری موضوع ده چې مسکو ته د علي شمخاني سفر د ایران او روسیې د پوځي او امنیتي همکاریو د پیاوړتیا هوډ. د ایران اسلامي جمهوریت د ملي امنیت عالي شورا منشي نن سه شنبه د سیمه ییزو امنیتي خبرو په 15مه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې جوړیږي د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ملي امنیت ادارې سکرتارانو، سلاکارانو او د استازو په حضور کې جوړیږي، د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي چارو خبرې او څېړنې کېږي. د سیمه ییزو امنیتي خبرو د غونډې لړۍ په 1990 لمریز کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت په نوښت جوړه شوه. د سیمه ییزو امنیتي خبرو لومړۍ او دویمه ناسته د ایران د اسلامي جمهوریت په کوربتوب په تهران کې ترسره شوه او دریمه او څلورمه ناسته هم د هند او تاجکستان په کوربتوب ترسره شوه. علي شمخاني په دغه سفر کې د ایران او روسیې د ملي امنیت د شورا د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډو غونډو په دوام کې چې په دې وروستیو کې د روان کال په نومبر کې ایران ته د نیکولای پاتروشوف د سفر په لړ کې ترسره شوه، هوډ وکړ چې له خپل روسي سیال سره د دواړو هیوادونو ګډو مسایلو او پروژو د څیړلو لپاره بله ناسته ترسره کړي. ایران او روسیه چې اوس د انرژي او ترانزیت په شمول د ګډو اقتصادي پروژو د ترسره کولو په حال کې دي، په ډیرو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو لکه د سیمه ییزو امنیت د مسئلو په اړه موافقې ته رسیدلی دي او په دې وروستیو کلونو کې دغه لیوالتیا پراخه شوې ده. د دواړو هیوادونو پوځي او امنیتي همکارۍ په تیره بیا د اوکراین د کړکیچ له پیل وروسته د لویدیځو هیوادونو د اندېښنې سبب شوی دی. په دې تړاو امریکا څو ځله د دې همکارۍ د حجم او ابعادو په اړه څرګندونې کړې. په ځانګړې توګه د اوکراین په جګړه کې د ایراني بی پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه. که څه هم د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار کوي چې د اوکراین په جګړه کې سوله او د جګړې پای غواړي او هیڅکله یې روسیې ته په دې جګړه کې د استفادې لپاره بی پیلوټ الوتکې نه دي ورکړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې په ایران کې روسي پوځي کارپوهان ته د ایراني بی پیلوټ الوتکې د کارونې په اړه روزنیز کورسونه ورکوي او دواړه هیوادونه حتی هڅه کوي د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو لپاره یوه ګډه فابریکه جوړه کړي چې دا د ایران او روسیې ترمنځ د پوځي اتحاد یوه بله نښه ده. په همدې حال کې له روسیې څخه د سوخو 15 جنگي جیټ الوتکو د اخیستلو مسله چې کولی شي د ایران فضایي حریم خوندي او د یرغلګرو حملو لپاره خطرناک ځای جوړ کړي او همدارنګه په ایران کې د هغو وسلو موضوع کوم چې روسیې له اوکراین څخه ترلاسه کړي، د امریکایي او ساینستي رژیم د چارواکو اندېښنې لا هم ډېرې کړي دي. د بیلګې په توګه جان کربی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي د دوشنبې په ماښام د امریکا د متحدینو لپاره د ایران او روسیې ترمنځ د پوځي همکارۍ د خطر په اړه د واشنگتن اندېښنې ته په اشارې سره وویل دا اړیکې د پراختیا په حال کې دي. په دفاعي ډګر کې نه یوازې دا چې د اوکراین لپاره بد دی، بلکې په منځنۍ ختیځ کې زموږ د همکارو او ملګرو لپاره هم بد کار کېدای شي. البته که رښتیا ثابته شي چې روسیه کولی شي د ایران وسلوالو ځواکونو ته لا زیاتې وړتیاوې ورکړي. ښکاره ده چې په وروستیو میاشتو کې د ایران او روسیې ترمنځ سیاسي، اقتصادي، امنیتي او پوځي همکارۍ زیاتې شوې دي. پر ایران او روسیې د لویدیز د پراخو بندیزونو لګولو سره لدی چې د ځینو اقتصادي ستونزو سبب شوی، د اړیکو د ټینګولو لپاره د دغو دو هیوادونو هوډ زیات کړی او د امریکا په مشرۍ د لویدیز سیاسي او اقتصادي فشارونه یې په شا تمبولی دي. روسیې ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت عالي شورا د منشي سفر چې د دواړو هیوادونو د مقاماتو ترمنځ د پرله پسې سلام مشورو په دوام کې کیږي، په دغه برخه کې د ارزولی شو او د ایران د روسیې ترمنځ د امنیتي همکاریو پراخه یوه بله نښه ده. د امریکې تحلیلي سایټ ریسپانسیبل سټیټ کریف چې د کوینسی د فکر له کوټې سره تړاو لري، د ایران او روسیې د پوځي همکاریو د پراختیا په اړه لیکلی دي. د مسکو او تهران ترمنځ هوټ پر بنسټ د لویدیز له نفوذ سره د مقابلې لپاره د ملګرتیا د امریکا او د لویدیز په ځانګړې توګه په لویدیز آسیا کې امنیتي ګډو ته جدي ګواښ دی. قدرمنو اوریدونکو، دا هم اوس موږ د سیاسي تبصرې برخه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه.
سیاسی تبصرہ.
قدر من اوریدونکو، اوس مرابولم د یوې مصاحبې اوریدو ته چې د موضوع ده د اسلامي انقلاب د بریا څلور څلوېښتمې کلیزې په اړه، چې ګډونوالې د پوهنتون استاد پروفیسور کومیل قزلباش دی. قدر قدرمن اوریدونکو بیا هم یادونه کوم چې په دې برخه کې یو مرکه لرو چې د اسلامي انقلاب د بریا په اړه زموږ همکارانو چمتو کړی ده. د او د پانتون استاد پروفیسور کومیل قزلباشی ګډونوال دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابۍ په سلور سلوختمه کلیزه کې وو. دیارلس سوه اووه پنځوسم کال د سلواغې په دوه ویشتمه نیټه د ایران اسلامي انقلاب کامیابۍ ته ورسېد، او له هغې ورځې د دشمنانو لټولو دسیسو او سازشونو او فشارونو سره سره بیا هم د ایران اسلامي انقلاب پر مخ روان دی. تاسو د دغه انقلاب د کامیابۍ راز په څه شي کې ګڼئ، او د دې په مختلفو ډګرونو من جمله فوزي او علمي ډګرونو کې د دې پرمختګونو ته په کومه سترګه ګورئ؟ مهرباني.
ډیره مننه ډاکټر دورانی صاحب. حقیقت هم دی چې دا انقلاب دا دی یو څلور څلوېښتم کال داسې چې دا بالکل د انسان هم دغسې څلوېښتو بای باد وایي داسې د پختګي حد ته رسېږي. نو دا دغسې شو چې دغه نهال چې کرل شوی و دا اوس لویه ونه شوه، او د دې د سایه او د ثمر زبردست وخت دی. خو بلې خوا ته د اولې ورځې نه چې دا انقلاب راغلی و، نو چې تاریخ ته وګورو د دې چې کوم مخالفین دي، د دې چې کوم دشمنان دي، هغه که خارجي دي که داخلي دي، هغه خپلې هڅې کوي، خپل کوششونه کوي چې د ناکامۍ سره مخامخ کی، او که ناکامه کولی نشي نو کم از کم چې کمزوري کی، مشکلات ورته جوړ کی. ماضي تک لاړ شو نو وګورو چې جنگونو ته کې اخته کو، د ملک اخته کو په ډېرو مسایلو کې، د مقصد یې دا و چې مطلب دا انقلاب ناکام شي. او بل یو باقاعده منظم په نړیواله سطح چې کوم د دې انقلاب دشمنان دي، هغوی منظمه داسې پروپیګنډا شروع کړې ده چې د ځوان نسل ذهن ته دا واچي چې یاره دغه انقلاب تاسو ته په ګټه نه دی، یا ستاسو د ضروریاتو یا د ژوند د سوالونو ځواب نه کوي. دغسې فضا هم ورته جوړوي. اوس مو که وګورو دې مختلفو اوقاتو کې، که چیرې کوم ملک کې نه کېږي چې یو احتجاج وي یو په خلکو کې، یا په بل معنا چې یو بدامنی او ځای پورته شي، نو دا هر ملک کې کېږي. د دنیا په مختلفو ملکونو چې ځان ته په هر حواله مکمل وایي هلته هم کېږي. خو دلته چې یو وړه خبره دغه شي، هغه ته دغه عالمي میډیا دومره هوا ورکي، په دومره لویه سطح یې بیا ښکاره کوي چې یاره خو بس دغه دی، دا د ټول ایران مخالفه دی، یا داسې اور پورته شوی دی، بس دا انقلاب ختمېدونکی دی. نو مثلا خصوصا د میډیا کردار چې وګوري چې دا اوس ته وخت مخکې څه واقعات وشو، د هغه په رڼا کې پاکستان کې چې موږ دا نورې چینلې کتلې، حیران به شو چې یاره دا خو عجیبه رپورټونه ورکوي، عجیبه تصویرونه به ورکول. او دلته زه اوس خپل ایران لده د جشنواره فجر رالم، خپل ایران چې ما کوته چې در اتلم، ما ته ملګرو دا وی چې هر حالت زی هلته خو حالات خراب دي، دا مسله نشي در ته، لیکن دلته رالم دلته دومره پرم نه فضا، دومره پر سکون ژوند روان دي، داسې هیڅ شی ما نه ولید. نو دا انقلاب ها د تاسو چې کومه خبره کوله زی د کامیابی وجوهات، او دغه یو دا دي چې دا یو ډیر پر یو څور دی چې د ایډیولوژي په بنیاد باندې یو فکری ژورتیا سره دا انقلاب دغه شوی دی. دینی انقلاب دی، د دین په بنیاد دی، لیکن د وخت د موجوده وخت د تقاضو سره پر مخ روان دی. دغه یو لوی اړخ دی د دې چې مقید نه شو دا انقلاب د وخت د تقاضو ځوابونه ورکړل، نو دا سلسله پر مخ روانه ده. یو نقطه به دورانی صاحب په ذکر کوم چې زه دا اوس رالم، د فاجر له مختلفو ځایو کې ادبي نشستونه وشو. زه حقیقت دې ته حیران شوم چې د هنر ته، ادب ته، دغو ته څومره زیاته توجه ورکول کېږي. د کتابخانو تسلسل ته کتابخانو لاړو چې بلوې سته چکن کتابخانی دي او صرف کته صرف کتابخانی نه دي چالتا محققین ناسی تحقیق کوي یا کتاب ته چاپ کاری ورزی نه چې ازمون کم تصور جوړ شوی کتابخانو کې باقاعده علمی ادبی ناستی کیږي نشستونه کیږي شعری نشستونه کیږي مباحث کیږي مجلې چاپ کیږي یعنی متحرکه کتابخانی دي نو دغه خصوصا چې څنګه زما خپل د لیک لوستر او کتاب سره دغه سره تعلق دی لدی اړه چې موږ ته وکړل یعنی یو ډیر ښه ژوند یو ډیر ښه رجحان روان دی په علمی حواله هم نو زما خیال دی چې ان شاء الله دغه د دشمنانو دغه هڅې د دشمنانو هغه بدنیتۍ به د هغو د مخترن باسي او د انقلاب به هم دغسې پر مخ ځي او ژوندی به ان شاء الله
قدر من اوریدونکو دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غک
روت سپانو ته کتنه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو د خبرونو په دې شیبو کې زه فاطمې له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورځپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو له معمول سره سم اول به د تهران له ورځپانو څخه پیل کړو او بیا به که وخت وو نو د کابل او ځینو بهرنیو ورځپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریکه کړو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي
خوږو دوستانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده البته نن د ایران کابو ټولو ورځپاڼو د ترکی او سوریې د پرونی سختې بوږنوونکې زلزلې په اړه مطلبونه چاپ کړي دي چې د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې هم په خپلې لومړن مخ کې په همدې اړه لیکنې کړي دي ورځپاڼې لیکلي دي په ترکی او سوریې کې سختې زلزلې په زرګونو کسان قرباني کړل ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې 0.5 ریشتر سخت زلزلې تر دې دمه د دغه هیوادونو څه د پاسه 4000 کسان وژلي او په لکونو نور یې ژوبل کړي دي پرون سهار وختي 4:18 له سوریې سره په پولې کې د ترکیې په 100 جنوبي ولایتونو کې سخت زلزله راغلې چې تر دې دمه یې په زرګونو کسان وژلي او په لکونو یې نور هم ټپیان کړي دي د زلزلې د وژل شویو او ژوبلو شویو کسانو شمېر هره شیبه په زیاتېدا دی ځکه چې تر دې دمه په ترکیې او سوریې کې ډېری ودانۍ غورځېدلې دي او ډېر کسان تر خاورو او کنډوالو لاندې بند شوي دي ویل کېږي چې دغه سخته زلزله یوه دقیقې پورې دوام درلودلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسي په د ترکیې او سوریې ولسمشرانو ته په جلا جلا پیغامونو کې په دغو دواړو دوستو او ورونو هیوادونو کې د زړه دردونکې زلزلې په باب د دواړو هیوادونو مشرانو او دغه راز ولس ته تسلیت ویلی دی هغه نن په سوریې او ترکیې کې د زرګونو دردونکو زلزلې په هکله په جلا جلا پیغامونو کې د دواړو دوستو او ورونو هیوادونو ولسمشرانو خلکو ته تسلیت ویلی او د سمدستي مرستو د رسولو لپاره د ایران چمتوالی هم اعلان کړی دی ورځپاڼې لیکلي دي د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر فیصل مقداد سره په ټلیفوني تماس کې د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي دي ایران د سوریې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره تیار دی فیصل مقداد د ایران او سوریې ولسونه د یو بل ورونه بللي چې په غم او ښادۍ کې سره شریک دي دغې زلزلې زیاتره د سوریې د حلب ولایت لازقیې ادلب او هما ولایتونو په شمول ترکیې سره نږدې سیمې لړزولې دي حسین امیر عبداللهیان په حلب کې د ایران له کونسلر سره په تماس کې د هغوی د سلامتیا په باب هم ډاډ ترلاسه کړ او سوریه ته د مرستندوی ټیمونو د لیگ د ولو د بهیر د غړندې توپ بابي هم ضرورت باندې ټینګار وکړ. همدارس د ایران خارجه وزیر له خپل ترکی هم څنګه سره هم په تماس کې ویلي د ایران د ولسمشر له فرمان سره سم د ایران د سرې میاشتې کمیټې زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره تیار شوه. هغه یادونه کړې چې د ایران د سرې میاشتې د کمیټې اړوند د ډاکټرانو یو ټیم ترکیې ته رسیدلې ده. ورځپاڼې مخکې لیکلي دي د ایران خارجه وزیر همدارس د ترکیې له ولسو حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې خارجه وزیر هم د ایران د مرستو خواخوږیو په قدرونې سره ویلي دي. هیواد یې په انقرې کې د ایرانیو محصلینو سره د هر ډول مرستو په لړ کې ملګرتیاو ته تیار دی. همدارز عربستان او متحده عربي اماراتو چارواکو هم ویلي دي چې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو باندې د بندیزونو په خاطر خپل سفارتونه بند کړي دي. ورځپاڼې بیا لیکلي دي په کابل کې د عربستان د سفارت ډیپلوماټان د طالبانو د حکومت لخوا د دغه سیاسي نمائندګۍ د میرمنو کارکونکو د فعالیت له منع کېدو وروسته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. البته وروستي راپورونه ښیي چې د عربستان د سفارت ډیپلوماټان په پاکستان کې دیره شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل یو وروستي پیغام کې ویلي دي د عربستان د سفارت کارکونکي د لنډمهاله روزنې لپاره خپل هیواد ته ستنه شوي دي او تر یوې اونۍ پورې به بیرته راوګرځي.
اوس هم کیهان ورځپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورځپانه هم د ایران د نورو ورځپانو په څیر په ترکیه او سوریه کې د سخت زلزلې د راتلو خبر را چاپ کړی او په دې اړه ځینې مطالب لیکلي چې د دې لپاره چې موږ د زلزلې په اړه مفصل خبرې وکړې نو دغه خبر ته انعکاس نه ورکو او نن د کیهان نورو خبرونو ته ځو. کیهان په خپل نننۍ ګڼې کې لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د غیر تیلي توکو صادراتو د دې کال تر پایه پورې 3.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د ایران د تجارت د پراختیایي سازمان رئیس وویل د سږني کال یعنی د 1401 هجري لمریز کال په لسو میاشتو کې د ایران صادرات 45 میلیارد او 300 میلیون ډالرو ته اټکل کیږي چې د دې کال تر پایه پورې 2.5 میلیارد ډالرو ته به ورسیږي. دغه ورځپاڼه بیا لیکي چې د بحرین خلکو د لاریونونو په ترسره کولو کې د صهیونیست رژیم د بحرین د اړیکو د عادي کولو پر ضد شعارونه ورکړل. د آل خلیفه رژیم سیاستونه وغندل او د هغوی پر ضد هم مظاهرې وکړې. د بحرین خلکو پر الدراز او المرخ سیمو کې د لاریونونو په ترسره کولو کې د صهیونیستانو پر ضد د اعتراضونو په ښودلو سره د فلسطینیانو پر ضد دغه رژیم جنایات وغندل. او بل خبر هم دا چې په یمن کې د ډیرو مرګونو ناروغونو پراختیا سنعا ویل ملګري ملتونه ملامت دی. څرنګه چې یمن د یوې بشري کړکیچ او ناورین سره مخامخ دی خو ملګري ملتونه له دې سره سره هغه کښتۍ ته چې یمن ته بشر دوستانه مرستې رسوي اجازت نه ورکوي چې خپل بار ترخیص او جنګ ځپل یمنیانو ته ورسوي. له بلې خوا بشري حقوق دې ته په اشارې سره چې د یمن پر ضد د ټولو جنایت تونو مسول د امریکا و عربستان په مشرۍ تیرېګر ائتلاف دی وویل چې د یمن جنگ سبب شوی چې بیلابیل ناروغان من جمله د کینسر یا سرطان ناروغان د درملنې لپاره خارجي هیوادونو ته نشي تللی او په همدې دلیل موږ د انساني ضرورتونو لپاره د سنها د هوایی ډګر د خلاصېدو غوښتنه کوو. د بشري حقوقو مؤسسې انتصاف هم د کینسر ناروغانو له نړیوال سره په یو وخت وویل چې د یمن څخه د پاسه 3000 ماشومان په دغه هیواد باندې د امریکا او سعودي عربستان له حملو تیریو او کلابندیو وروسته په سرطان ناروغیو ککړ شوي او له مرګ سره لاسوګری باندې د یمن دغه درې زره ماشومان اته کال کېږي چې ډیر کړاوونه لري او هیڅ ایواد د دوی کړاوونو ته پام نه کوي.
دوستان اوس هم را ګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستی دي او تاسو سره یې هم شریکول. به ته باید ووایو چې د دغو ورځپاڼو لیکنې د دغو خپرونو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه لیکي افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازنوالۍ دفتر یا یوناما ویلي دي چې له زده کړو د نجونو منع کول د زده کړو په برخه کې د تیرو شلو کلونو اصلي پرمختګونه له منځه وړي. ورځپاڼه لیکي یو نامه پرون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړې لګول شوي بندیزونه دې لرې کړي. په هیواد کې له سیاسي بدلون څخه شاوخوا یو نیم کال تیریږي خو تر دې دمه د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې که حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو ته اجازت ورنه کړي نو ډېرې کورنۍ به کډوالې ته اړ شي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې په دغې برخې کې پر یوه میکانیزم کار روان دی. او همداراز د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په یوې تازه اعلامیه کې د ښځو د بد روغتیایي وضعیت په اړه هم خبرداری ورکړی دی. مسیر ورځپاڼې لیکلی دي دغې ټولنې په خپلې خبرپاڼې کې ویلي د روغتیایي نظام پاشلتیا پراخه بېوزلي او پر ښځو لګول شوي محدودیتونه په افغانستان کې اوسنی بشري ناورین ته وده ورکوي. دغه ادارې غوښتنه کړې چې دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره باید لومړنۍ روغتیایي پاملرنه پیاوړي او هغه مسلې حل شي چې د اقتصادي بحران له حل سره مرسته کوي.
دوستانو د هم د کابل اشته سوبر سپانه ده چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک مسلحتي راپور تر عنوان لاندې یو اوږده مقاله لیکلې ده چې موږ ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. په دغه مقاله کې راغلی ده چې اوږدو جنګونو زموږ اقتصاد ویجار کړ. تیر شل کلن د بیا بیا رغونې لپاره یو فرصت و خو د جګړې دوام پراخ فساد بېکفایت حکومت اقتصادي سبوتاژ او چاودنو او انتحار د بیا رغونې فرصتونه له منځه یوړل. دا چې د جمهوریت له سقوط وروسته جګړه ودرېده آیا د پراختیا او پرمختیایي ترقۍ او عامه هوساینې کوم څرک لګیږي کنه؟ بل پښتنه ده چې د ترقۍ او هوساینې معیارونه کوم دي او افغانستان کې شته او کنه، او یا د نړیوال بانک د غوروستي راپور د عامه هوساینې معیارونو او شاخصونو او د ترقۍ د نښو موجودیت خپل راپور کې راوستي او کنه. که دا شاخصونه او معیارونه پکې نه وي نو دا به یو مصلحتي او ظاهرا خوشحاله کوونکی راپور وي، نه د حقیقي پرمختیایي راپور.
خو دوستانو مدواتو تا دا کتنی وقت هم دومره و نو لتاسو هم اجازه غوارو
او تاسو پا لوی و مهربان خدای سپارو.
Thank you.
دلمر په حضور کې.
د تهران د پښتو خپرونې درنو قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه امان الله زمانی د خپل ګران همکار
جمیل حسین بنګس سره
د لمر په حضور کې له نننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي. په دې برنامه کې موږ د کار له رامنځته کوونکو، تولیدونکو او په بنسټه کسانو سره د حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د لیدنې په اړه راپور وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ.
زنو تیرا دوشنبه د اسلامي انقلاب لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د اقتصاد برخې لسل ګونو فعالانو سره کتنه وکړه. د دې کتنې په پیل کې یو شمیر د تولید کار او په بنسټه برخې فعالانو د رهبری ستر مقام ته د خپلو ګامونو، بریاو او لاسترونو په اړه راپورټ وړاندې کړ. همدارنګه د خپلې کاري برخې د ستونزو په بیان سره ځنې وړاندیزونه هم مطرح شول. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د راپورټونو له اورېدو وروسته د خپلو خبرو په پیل کې دا لاستراوړنې د ستر امید او روحیې تر سیوري لاندې حیرانوونکي ونه کړل. هغوی فوق العاده طبیعي سرچینې، له سیاسي او نړیوال اړخه د هیواد استثنایي جغرافیا او همدارنګه لوړ انساني ځواک د هیواد له لوړو استعدادونو څخه یاد کړل. او یې فرمایل، هغه څه چې زه په خپل ذهن او فکر کې د دې هیواد او ملت پرمختګ او راتلونکي په اړه وینم، له هغه څه ډېر دي چې په دود ډول بیانېږي او یا فکر کېږي، او واقعا لدې خبرو ډېر زیاتی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د کار، تولید او په بنسټه په برخو کې ترسره شوي فعالیتونه څه ناڅخه وارزول، او د هیواد اقتصاد او تولید په برخه کې ترلاسه شوي پرمختګونه د کتنې وړ یاد کړل. هغوی د تیر کال په پرتله د 1400 لومړي هجري المریز کال نیمایي کال اقتصادي برخې ودې په اړه د هیواد رسمي مرکزونو د شمیرو له مخې وفرمایل، دا د یوه خوځښت ښکارندویه کوي. د تیلو پرته د ناخالص تولید وده، د سترو کارځایونو د تولید په برخه کې د صنعت او قانونو برخې وده د 6.6% وده ښیي چې ښه فیصدي ده. د ثابتې پانګې وده او د دوی په څیر دا د دې خودنه کوي چې پرمختګونه شتون لري.
قدرمن اوریدونکو، د اسلامي انقلاب ستر لارښود د هیواد د یوې لسیزې شاته پاتې کیدل، د کمزورو مدوریتونو، د بندیزونو په یو وخت کې، د تیلو د بیو راټیټېدل او همدارنګه د اټومي موضوع په اړه د هیواد پاملرنې له امله یاد کړ چې د هیواد اقتصاد مشروط کړی دی. هغوی د اقتصاد دوامدار او بیړنۍ وده د هیواد د نن ورځې مهمه مسله یاده کړه. وفرمایل، د دې شاته پاتې کېدو جبرانول اسانه کار نه دی، او لو تر لسو کلونو په موده کې په دوامداره توګه اقتصادي ودې ته اړتیا لري. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د دې په بیان سره چې د پرمختګ ومې برنامې اصلي لومړیتوب له عدالت سره یو ځای اقتصادي وده ده، وفرمایل د عدالت مسأله مهمه ده. یعنی که موږ له عدالت پرمختګ ولرو، په حقیقت کې موږ پرمختګ نه دی کړی. پرمختګ باید له عدالت سره یو ځای وي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د پرمختګ ومې برنامې په سیاستونو کې د 8% اقتصادي ودې ته په اشاره سره وفرمایل که په واقعیت سره موږ وکولی شو په منځنۍ کچه 8% ودې ته ورسیږو، د 15 کلونو په موده کې زما په نظر ښه کار ترسره شوی دی. موږ دې ودې ته اړتیا لرو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خپلو خبرو په دوام سره د څلورو علتونو له امله د هیواد ودې ته اړتیا یې یاده کړه. لومړی دا چې د خلکو د ژوندانه او د کورنیو هوساینې لپاره اقتصادي وده اړینه ده. په هیواد کې د لوږې له امله وړو له منځه وړلو پرته اقتصادي وده امکان نه لري. هغوی دویم علت، د سیمې او نړۍ په اقتصاد کې د ایران د ځای لوړول یاد کړل. او فرمایل، په نننۍ نړۍ کې د یوه هیواد د ځای لوړیدل د هغه اقتصاد پورې اړه لري. کله چې د یوه هیواد پیسې کمزوري کیږي، اقتصادي امکانات یې ښکته کیږي. په نننۍ نړۍ کې بې اعتبار او ځای کمیږي. موږ د دې لپاره چې د هیواد دا ځای په ټولې سیمې او نړۍ کې وساتو دې ودې ته اړتیا لرو.
دوستان او حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د هیواد اقتصادي وده د اړتیا دریم علت په هیواد کې دنه د ځوان او متخصص کاري ځواک شتون یادی او دوی په خبره په هیواد کې په بیلابیلو علمی برخو کې ملونه زده کړیالان او فارغ شوي کسان شته چې په دوی کې د کار او علمی وړتیا او پرمختګ شتون لري. لړور اقتصادي وده پرته نشو کولی د ځوان او ماهر او پوهانو لپاره کار رامنځته کړو. حضرت امام خامنه‌ای په دوام کې فرمایي څلورم دلیل دا چې موږ نن په هیواد کې ډیر ځوانان لرو خو آیا سبا به هم دومره ځوانان ولرو روښانه نه ده. په دې وضعیت سره چې زه وینم په دې ټول ټینګار سره چې مې وکړ په همدې حال کې پایلې ډېرې ښې نه دي. شونې ده سبا همدومره ځوانان ونه لرو. موږ باید هیواد د هغې ورځې لپاره بډایه کړو که هغه ورځ چې موږ لږ شمېر ځوانان لرو هیواد بډایه نه وي نشو کولی نور بډایه شو. نن باید ودا رامنځته کړو تر څو هیواد بډایه شي د دې لپاره چې سبا چې دومره ځوانان لرو واقعا هیواد وکولی شي خپل ځان اداره کړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود داسې ودې ته لاسرسي د هغه ګامونو اخیستل یاد کړل کوم چې دوه اصلي برخې د تولید لپاره د پانګونې او ګټې اخیستنې ډیروالی دی. دوی همدارنګه په اجرایی پروګرامونو کې د ستراتیژیک لید او اوږدمهاله پلان شتون ضروري وباله او یادونه یې وکړه چې د خصوصي برخې لا فعالیت پرته هیواد نشي چلیدلی او اجرایه بنسټونه باید د خصوصي برخې لا پراختیا ملاتړ وکړي. اسلامي انقلاب معظم لارښود علم او ټکنالوژي د سویې لوړول د اقتصادي ودې لا نورو اړتیا وبلل او وی فرمایل نن ورځ چې موږ څومره بریالیتوبونه لرو په هیواد کې د علم د پرمختګ عمل دی چې د خدای په شکر 15 یا 14 کاله مخکې په هیواد کې پیل شول دا خبرو سوا خبر مختګ کړي دي. حقیقت دا دی چې تاسو وګورئ چې دا ځوان دلته راغلی په زړورتیا سره وایي چې مونږ دا کار کړی دی مونږه کولی شو دا کار وکړو او د دوی په څیر دا ځکه چې دوی په علم کې پرمختګ کړي پوهې ته لاره پرانستل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په دوام کې په 1992 کال کې د ځوانو نامتو کسانو په اووم ملي کانفرنس کې خپلو خبرو ته په اشاره سره زیاته کړه موږ ویل چې لاړ شئ د علم سرحدونه مات کړئ له هغه تیر شئ مخکې لاړ شئ د نړۍ د علمي کاروان په وروستیو برخو کې د پاتې کېدو لپاره بسنه مه کوئ مخکې لاړ شئ هڅه وکړئ. ما څو کاله مخکې د یوې هیلې په توګه وړاندې کړل او دا زما ارمان باید ترلاسه کړو. هغه دا چې ما وویل چې موږ باید داسې پلان وکړو داسې حرکت وکړو چې له نن څخه 50 کاله وروسته که په نړۍ کې څوک وغواړي چې یوه نوې علمي کلمه واوري هغه باید فارسی زده کړي تر څو د نوې علمي خبرو اورېدلو وړتیا ولري. موږ باید داسې حرکت وکړو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د توکو سیالي د هیواد اقتصادي ودې لپاره یوه بله اړتیا وبلله. هغوی دې ته په اشارې سره چې د ایراني توکو ماهیت د کمیت او کیفیت له پلوه رقابت لري وفرمایل که موږ خپل تولیدات رقابت ته ورسوو یعنی هم کیفیت لوړ شي او هم قیمت راټیټ شي نو دغه بندیز به نور کار ونه کړي. اوس دا په ځینو مواردو کې پیښیږي. زه معلومات لرم ځینې داسې ځایونه شته چې موږ خپل محصولات صادروو د نور خلکو محصولات هم هلته راځي او زموږ محصول د خوښې وړ وي کیفیت یې ښه وي او ارزانه وي له همدې عمله خلک دا خوښوي. دوی د نورو محصولاتو پلوي نه کوي د چوپړتیاو په برخه کې هم همدا شان وي. د نړۍ ډیری هیوادونه افریقایي هیوادونه د لاتین امریکا ځینې هیوادونه یو بند ته اړتیا لري سړکونو او لویو لارو ته اړتیا لري. نور هیوادونه دا د دوی لپاره په لوړه بیه جوړوي او په خراب کیفیت سره. موږ کولی شو د دوی لپاره په ارزانه بیه او په ښه کیفیت سره دا جوړ کړو.
حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د کار پیدا کولو او د توکو د ارزښت په زیاتولو کې د وړو او متوسطو شرکتونو ستر رول ته په پام سره له حکومتي ادارو او سترو شرکتونو وغوښتل چې له دغو شرکتونو سره د ملګرتیا د خپلو تولیداتو په لړ کې له هغوی سره مرسته وکړي. په دغه غونډه کې د اسلامي انقلاب معظم رهبر وروستۍ موضوع د ملګرتیا موضوع یاده کړه. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له قوله تولیدي ملګرتیا په ټول هیواد کې د کارموندنې او په تیره بیا د اقتصادي عدالت د رامنځته کولو لپاره تر ټولو مهم کار دی. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د هیواد مسؤلینو ته د دعا تر څنګ زیاته کړه، گواهی ورکوم، شهادت ورکوم چې دولتي کارکونکي په خپل ټول توان سره په کار بوختي، یعنی واقعا هغه هڅه چې دوی یې ترسره کوي ښه هڅه ده. یوازې اړخ نیولو ته دې پام وکړي او کار دې داسې ترسره کړي چې انشاءالله ښه پایلې ولري.
ایزانو د لمر په حضور کې پروگرام وخت دلته پای ته رسی. تر بل پروگرام په لوی او وسمن خدای سپارو.
الله مو مل او خیچاره. Thank you.